سلامونه او ستوري مسی وخت د غرمې 12 بجې سوې د مشال ریډیو په خبري غړي کې مزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. په دې غړي کې به درته زیاتره رپورټونه په پاکستان کې د 8 فروری د انتخاباتو په اړه وي چې د په مختلفو سیمو کې مختلف ګوندونه په دې اړه باندې احتجاجونه کوي، په شمالي وزیرستان، په بلوچستان، خیبر پښتونخوا دغسی نورو ځایونو کې، او د افغانستان په اړه به هم رپورټونه لرو، خو په فایل کې به بشر ګواښ ته وار ورکو چې دې وخت خبرونه وړاندې کړي.
عوامی نیشنل ګوند وای د پاکستان اسټابلیشمنت سره په دوستۍ پښیمانه دی، نو ځکه یې نور نه کوي. ملي جمهوری غورځنګ د خپل مشر محسن داوړ د زخمی کېدو او درې ملګرو د وژل کېدو پر ضد مظاهرو ته دوام ورکړی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د پژواک خبری اژانس خبریال نیولی. د خبرونو تفصیل. د عوامي نېشنل ګوند د خبر پختونخوا مشر ایمل ولی خان وایي په انتخاباتو کې تر ماتې وروسته نور د اسټابلیشمنت سره دوستی نه کوي. هغه د فروری په 11مه په پېښور کې په یو خبري غونډه کې ویل چې د ناامنیو په وخت کې د پاکستاني پوځ د دریز ملګرتیا کړې وه، خو بیا هم ورسره انتخاباتو کې زیاتیا شوې، نو ځکه تر دې وروسته د اسټابلیشمنت سره یو قدم هم مخکې نه ځي. هغه د فروری د 8مې د انتخاباتو نتیجې رد کړې او زیاته یې کړه:
هم ان نتائج کو
مونږ دا نتیجې یو ځل بیا به خیره دو. د درغلي او پزت به احتجاج کوو، خو عدالت ته ځکه نه زور چې دا غوي واک هم له اسټابلیشمنت سره ده. زه خپل کیس عوام توړم او ګیله مې له اسټابلیشمنت ده. مونږ په دې فکر چې امن براشي له 2008 څخه تر 2014 پورې له اسټابلیشمنت سره ودرېدو. مونږ په دې دوران کې د دې اسټابلیشمنت او وطن لپاره ډېر قرباني ورکړې، خو اوس دې نتیجې ته ورسېدو چې د پاکستان اسټابلیشمنت د پښتنو لپاره کم ښه فکر نه لري.
په پاکستان کې اسټابلیشمنت پوسټ ویل کېږي او پوسټ دریز لري چې په سیاست کې ګوتې نه وهي. د فروری په 8مه انتخاباتو کې عوامي نېشنل ګوند خبر پښتونخوا د صوبایي سملی له 112 څوکیو یوازې یو څوکۍ ګټلې ده. ایمل ولی خان او دغه د ګوند ګڼو نورو مشرانو خپلې چوکۍ بایللې دي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په ټاکنو کې درغلې نه مني او وایي هیڅ سره زیاتی نه دی شوی. د ملي جمهوری غورځنګ مظاهره چینو نن په دریم ورځ د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې مظاهرو ته دوام ورکړی او وایي انصاف غواړي. دا غورځنګ زیاتوي چې د پاکستان سرحدي ځواکونو د فروری په 11مه په ډزو کې د دې ګوند مشر محسن داوړ په ګډون 15 کسان زخمي او درې نور ملګري ووژل. پوځ او د شمالي وزیرستان انتظامیه تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. غورځنګ تور پورې کوي چې په میرانشاه کې د پاکستان سرحدي ځواکونو هغه وخت ډزې وکړي چې دوی د انتخاباتي نتیجو د ځنډېدو پر ضد احتجاج کوو. غورځنګ ادعا لري چې د قومي اسمبلۍ ټاکنې محسن داوړ ګټلې وي، خو امنیتي ځواکونو ځایي چارواکو د خپلې خوښې مطابق بدلې کړي. پوځ همیشه په سیاست کې ښکېلتیا رد کړې ده او د انتخاباتو کمیشن وایي چې ټاکنې شفافې ترسره شوې دي. د پاکستان پیپلز پارټي مسلم لیگ نون مشرانو د ائتلافي حکومت جوړولو په اړه خبرې کړې دي. د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف د فروری په 11مه په لاهور کې د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری او د هغه پلار آصف علي زرداری سره وکتل. دوی په یوه شریکه خبر پاڼه کې ویل چې ملاقات مثبت وو او دواړه ګوندونه سیاسي همکارۍ ته تیار دي. بلخوا د پیپلز پارټي ویان فیصل کریم کندی بیگا جیو نیوز ټلویزیون ته وویل چې که مسلم لیگ نون بلاول بټو زرداری ته د وزیر اعظم کوي ورکول ومني، نو د حکومت په جوړولو سره سلا کېدلی شي. د پاکستان انتخاباتو کمیشن د نتیجو تر مخه د فروری په 8مه شو عام انتخاباتو کې د تحریک انصاف ملاتړ لرونکو آزادو امیدوارانو د قومي اسمبلۍ 101، مسلم لیگ نون 15، پیپلز پارټي 45 او متحده قومي موومنټ 12 چوکۍ ګټلې دي. د پاکستان د 216 غړو په پارلمان کې د حکومت جوړولو لپاره لږ تر لږه د ساده اکثریت یعنی 134 چوکیو ضرورت دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي د طالبانو حکومت چارواکو په سمنګان ولایت کې د پژواک خبری اژانس خبریال سیف الله کریمی نیولی دی چې ژر یې باید خوشی کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې کریمی سهار مهال د طالبانو د سمنګان د والی دفتر ورغوښتی وو چې هلته نیول شوی. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. امریکایي او عراقي چارواکو له عراق په مرحله وار شکل د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د وتلو د مهالویش ټاکلو په اړه خبرې کړې دي. دا خبره د فروری په 11مه د عراقي پوځ ویاند کړې ده.
د دوړ غړ ترمن په جنوري کې خبرې پیل شوې وي خو تلیر ساته تیر شوې نه و چې په اردن کې درې امریکایي پوځیان ووجل شول. واشنگتن ویل چې دا حمله په شام او عراق کې د ایران ملاتړ لرونکو وسلوالو ډلو کړې. په عراق کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه په 2014 کال کې د داعش وسلوال ډلې پر ضد جګړې کولو لپاره جوړ شوي وو. دغه ډلې په دغه کال کې د عراق او شام ځینې برخې نیولې وې. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له بشیر غاشو اوریدل. پروانه غړي کې د دین نورو ریپورتونو ترڅنګ دا مهم ریپورتونه رو. د دې سربېره چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي چې د فروری اتمی ټاکنې شفاف وي، عوامي نېشنل ګوند تور پوری کوي چې په انتخاباتو کې ورسره درغلي شوې ده.
مونږ سره ټګي شوې ده او د ټګۍ ثبوتونه شته. تر دې پورې چې مونږ ته د پیسو مطلب افر شوې چې مونږ له پیسې راکړي نو تاسو به وګټئ او ډیمانډ یې کړی.
هلته بیا په شمالي وزیرستان کې هم د امنیتي سرتیرو لخوا د قومي اسمبلی کاندید او د ملي جمهوري غورځنګ پر مشر محسن داوړ او نورو ملګرو سو ډزو پر ضد احتجاج روان دی. او په بلوچستان کې هم یو شمېر سیاسي ګوندونو په ټاکنو کې د درغلي د تور پر بنیاد د دې صوبې لسین پنجاب افغانستان ته تلونکي لاري د احتجاج په توګه تړلې دي.
اوس په زموږ احتجاج روان دي. ریکاونټینګ د فارم درخواست ورکړې د ګورو چې آیا احتجاجونه مسته نور عدالتي طریقې کار استه دا وکړو.
د افغانستان په اړه ریپورتونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د پایل ریپورت. عوامي نېشنل ګوند تور پورې کوي چې د فروری د اتمی په انتخاباتو کې ورسره دوکا سوې ده. د ګوند په دغه ټاکنو کې له خبر پښتونخوا یوازې یو صوبای چوکۍ ګټلې ده. په دغه صوبه کې د ګوند مشر امل ولی خان د ماتې زمواري د پاکستان پر فوج چولې ده. پرون په پېښور کې په یو خبري غونډه کې پروپوز سخت نیوکه وکړې او ویل چې له دې وروسته له اسټابلیشمنت خپل لاري جدا کوي. هغه زیاته کړه چې ګوند یې ډېر کلونه د پوځي اسټابلیشمنت سره دوستي وپالله خو بیا هم ورسره په ټاکنو کې درغلي وسوه. فوج تر اوسه په دې اړه څرندې ویلي خو پخوا یې سیاست کې شکل تیارت کړی ده. د انتخاباتو کمیشن هم د فروری ټاکنې شفافي اعلان کړی دی. غلام غوث په دې اړه نور تفصیل راکوي.
عوامی نیشنل ګوند د اتمی فروری په انتخاباتو کې د ټګۍ د لارې په اسټابلیشمنت د یو کمزوري پارلیمان د راجوړولو تورونه لګولی دي. په باچا خان مرکز پېښور کې د عوامی نیشنل ګوند د صوبایي او مرکزی مشرانو او په انتخاباتو کې د ولاړو نوماندانو د غونډې وروسته د فروری په 11 نیټه د عوامی نیشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان په اسټابلیشمنت د انتخاباتي عملی د لارې د ټګۍ تورونه ولګول او وی ویل چې د انتخاباتو نتیجې ورته د منلو وړ نه دي.
هم ان نتایج کو
موږ دا نتیجې یو ځل بیا به خیره دو. د درغلي په ضد به احتجاج کوو خو عدالت ته ځکه نه ځو چې دا غوي واک هم له اسټابلیشمنت سره ده. زه خپل کیس عوام ته وړم او ګیله مې له اسټابلیشمنت ده. وخ راغلی چې څوکیدار خپل څوکیدارۍ ته لاړ شي. موږ په دې فکر چې امن براشي له 2008 څخه تر 2014 پورې له اسټابلیشمنت سره ودرېدو. موږ په دې دوران کې د دې اسټابلیشمنت او وطن لپاره ډېرې قربانۍ ورکړې خو اوس دې نتیجې ته ورسېدو چې د پاکستان اسټابلیشمنت د پښتنو لپاره کوم ښه فکر نه لري. نور بس دی.
په باچا خان مرکز پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند د سیاستوالو په غونډه کې په رسمي توګه غوښتنه وشوه چې انتخاباتي حلقې دې بیا پرانیستل شي. په دغه اړه د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرتر میا ابتخار حسین مشال ریډیو ته وویل
موږ سره ټګي شوې ده او د ټګۍ ثبوتونه شته. تر دې پورې چې موږ ته د پیسو مطلب افر شوی چې موږ له پیسې راکړي نو تاسو به وګټئ او ډیمانډ یې کړی دی. د دې ټولو ثبوتونو نه پسته دا خبر مونږ مطلب وکړه چې دې کې خامہ خاوي نو چې کم دی کې موږ سیکنډ راغلی ادرا سره کولو کې خو بکسه دې بند وي دا نه چې اولی ډکه کې خپل خوخي مطلب ریزلټ پکې تیار کړو بیا راته خی نه او ما غوړ ریزلټ راته خو چې کم دویم او به ګورو چې دا کم دومره مطلب چې دا دومره تعداد کې وټونو د کم زینه را بیا به نوې له عمل تیارو او لازم خبر احتجاج وکړو
د چارواکو لخوا په انتخاباتو کې د عوامي نېشنل ګوند د دې نیوکو په جواب کې سره د عمل مخې ته نه دی راغلی خو د پرورې د اتمی د انتخاباتو وروسته د ټاکنو د کمیشن مشر سکندر سلطان راجا ویلی وو چې د فرورې د اتمی نیټه انتخابات سل په سل شفاف وو او په انتخاباتو کې هیڅ رقم ټګي نه ده شوی د عوامي نېشنل ګوند نه علاوه پاکستان تحریک انصاف چې په پښتونخوا کې آزاد امیدوارانو واضحه اکثریت ترلاسه کړي خو په پنجاب او سند صوبو کې په انتخاباتو کې د ټګۍ تورونه لګولې دي او انتخاباتو کې د ټګۍ په ضد احتجاجي مظاهرې هم کړې دي جماعت اسلامی هم د اتم فروری د انتخاباتو نتیجې رد کړې دي او جمعیت علما اسلام فی د فروری په 14 نیټه د انتخاباتو په اخلا د خپل ګوند سیاستوالو غونډه رابللې ده
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونې سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
د پاکستان د فروری اتمې په انتخاباتو کې د خیبر پښتونخوا بلوچستان او سند ملت پالو ګوندونو د پخوا په پرتله ډېرې کمې چوکۍ ګټلې دي د بلوچستان بلوچ پښتون هوازاره ملت پالو ګوندونو د مبینه درغلي ضد یو اتحاد جوړ کړی د ټاکنو د نتیجو ضد احتجاجونه هم پیل کړي دي بلخوا عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا اسمبلی یوازې یو او د کامې اسمبلی هیڅ یو چوکۍ نه ده ګټلې دا چې ملت پالو ګوندونه ولې په پراخه کچه له اسمبلیانو بهر سوي دي نیاز احمد خان د پښتنو له کارپوهانو سره څېړلې او دا رپورټ را لښلې دي
په پاکستان کې کال 2024 عام ټاکنې سرته رسیدلې او په سرکاري توګه د نتیجو اعلان هم شوه چې تر مخه د خیبر پښتونخوا صوبای اسمبلی په 112 سیټونو کې یو نوې خپلواکه نمائندگان چې د پاکستان تحریک انصاف سره تړاو لري ګټلې او د صوبې 30 قومي سیټونو کې هم 112 ګټلې د پښتنو صوبې خیبر پښتونخوا نه یو قوم پرسته پارټي هم 3 سیټ نه دی ګټلې دا په داسې حال کې چې کال 2008 کې قوم پرسته ګوند او امنیشنل د صوبې په 15 سیټونو کې دیش ګټلې ول او صوبه کې حکومت جوړ کړو کال 2014 او 13 کې هم صوبایي او قومي سټونه ګټلې ول قوم پرستي پارټي ولې شاته پاتې راغلي په دا غره د سواد پښتون زورنی غورزنګ یو مخکخ عطا الله جان اډوکیټ وای
دا ځل چې کمی ټاکنې شوې دي نو د تیر په سیر باندې موږ دا خبره کولای شو چې د دې په شابه باندې هم پری پول رګینګ موجود و ډیر خلک به د دې خبرې سره اتفاق نه کوي زه په خپل د دې شاهد یم چې د پولینګ په دوران کې هیڅ قسم ریګینګ نه دی شوی ترانسپیرنت الیکشن شوی دی خو د دې په شابه باندې چې کمی بیانې جوړې کړې شوې د الیکشن نه مخکې او بیا دغه 15 کلونو کې نو هغه په دې باندې ډیر زیات اثر کوي او هغه سپه کې اثر انداز کیږي په یو پیر وړاندې هم داسې شو چې قام پرس مشران ټول د اسمبلی نه بهر ساتلی شو دا ظلم داسې وشوه
ولې پسواد کې د جی او ټی خبريال ډاکټر محبوب علي وای چې قام پرست ټول سیاسي ګوندونه جدا جدا سیاست کوي او بیانې هم برابر نه ده ځکه ماته او خړو
لکه موږ کده موسن داوړ خبرو وکړو د علي وزیر خبرو وکړو د حیدر خان اخوتی خبرو وکړو د امر ولی خان خبرو وکړو او بیا د غرنګ پتیر ترمنه د مختار صوبزی د خورشید کاکاجي د هغه قم پرست خلک ته چاغي په دې صوبه کې سیاست کوي خو تاسو ګوره چې هرې پارټي ځان د پاره لګلګې لخي مختص کړي دي خو په پوره صوبه کې یو پارټي د داونی شي کوله چې دغه په هر ځای کې نمائندګي موجوده ده دغه یو د شکست غټه وجه خدای غی دادا دوه مغټه د شکست وجه دادا زما د خیال لې چې دا کومه پارټیانې چې کم دي ما سیوا د علي وزیر او د موسن داول نورې اکثریت پارټیانې چې کم دي نو دغه په بیانیه کې فرق ده لکه تاسو اومنشل پارټي ګوند ته وګورئ مونږ هم په دغه باندې کنفیوز یو چیرل اومنشل پارټي پالیسی صدا آیا اومنشل پارټي هغه شانت لیفټست پارټي پاتې شوی دا او کنه د پاتې شوی آیا اومنشل پارټي د مقتدر قوتونو په دغه په حق سیاست کوي او کنه داغین خلاف سیاست کوي
په دغه جواب کې عطا الله جان اډوکیټ چې د قام پرست ګوند لخوا سیاست هم کوي وایي چې دا کې د قام پرست سیاسي ګوندونو څخه سر نشته په دې وطن کې باز قوتونه داسې ماحول جوړوي
د قام پرست ګوندونو هیڅ کو تای نشته او خپل بیانې کزت تا ترشته وې ما نو حال دار چې دا وخت د پښتون غورنی غورزنګ سره تعلق لرم او هغه پارلماني سیاست نه کوي خو عوامي نېشنل پارټي چې کم درنا پنوم باندې خپل منشور اعلان کړو نو هغه ډیر ویل پیر منشورو ډیر ویل پیر مینو پېسټو په پای کې خلکو د پاره ډیر سو او داغي په مقابله کې د عمران د پارټۍ سره هیڅ قسم مینیفیسټو نه و. دا غو یوازینی غږ دا و چې ابسلوټلی ناټ غلامی نه منو او ظلم کا بدلا ووټ سي. اوس که دا هغه د تعلیم یافته ورکرانو نوم ته پوس وکړي نو هغه ته دا پته نشته چې د ابسلوټلی ناټ هغه څه ته ویلی دی یا غلامی نه منو د چا غلامی نه منو. خو دغه خلک د دې هده پورې دا په مینه کې لیونی شوي دي چې دا هغه په مخکې که هر څوک راځي نو هغه به داسې ورکی لکه طوفان چې راشي او هر څه ورکی.
د سیمې زیاتره زلمی ولې د نورو سیاسي ګوندونو مایوس دي او په هېړې یو مخصوص پارټۍ ته اوټ ورکړي. په دا اړه سوات پوهنتون سیاسياتو پروفیسر احسان حبیب الله خان وایي چې وخت بدل شوی، نوې کول په نوې دور کې رالو شو او د پاکستان تحریک انصاف بیانیا د روایتي سیاست نه بدل ده او د بیانې لارې هم جدا ده.
کم یوت چې مونږ وایو کنه نو د دیو مشرانو ناغه په یو بل دور کې و چې هغه کې مطلب ایجوکیشن داغه هغه دغه په هغه لیول باندې نو هغه ته د سوشل میډیا اکسس نو هغه ته نور څه دیسې اکسس نو خو څه چې پی ټی وی په مطلب دا سوال او مطلب دا عام طور چې بس کې دل نو دومره اویرنس نو لکه د سوشل میډیا او دا نو نننې یوت چې کم دی هغه هم ډیر زیات اویر دی د پولیټیکل حالاتو په نسبت د مخکینی دغه نه. نو د دې وجه د نېشنلیست پارټیانو دا میسج چې کم دی هغه ډیر زیات د نن سبا په سوشل میډیا په دور کې یعنی دومره اپیلینګ نه دی.
د خام پرستو سیاسي ګوندونو زیاتره مشران وایي چې په دې ملک کې د صوبو خودمختیاری، د صوبو په وسیلو د هغوی اختیار او صوبو ته د مرکز لخوا په ترقیاتي پنډ کې پوره حصه نه ورکول لپاره خام پرسته سیاسي ګوندونه زورولی کېږي. کله پرې د غدارۍ تورون لګوي نو کله پرې د ملک ماتولو، او دغه بیانیه د هر مرکزي حکومت وي ځکه خام پرسته پارټۍ وروسته پاتې دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
تاسو په خبر پښتونخوا او ورسره په نور سیمو کې د احتجاج په اړه رپورټونه واوریدل او نور به ماوري د بلوچستان په اړه باندې هم درته لرو. خو اوس به شمالي وزیرستان ته لاړ شو. ملي جمهوري غورځنګ په شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان کې لوی لارې تړلې دي. دوی د مزارې تر هغه وروسته پیل کړي چې د دوی په وینا د پاکستان امنیتي ځواکونو د فروری پر لسمه په میرامشاه کې په ډزو کې د داو وړ په ګډون 15 غړي زخمیان او درې ووشل. د دې ګوند په وینا دوی د قومي اسمبلی د کاندید او خپل مشر محسن داوړ د انتخاباتي نتیجو د ځنډید پر ضد احتجاج کولی چې دزي پر وښوي. د پاکستان فوج د شمالي وزیرستان انتظامی او د انتخاباتو کمیشن تر اوسه په دې اړه څه خبرګون نه دی شولی. عمر وزیر به په اړه نور حال راکړي.
د ملي جمهوریت غورځنګ ان ډی ام غړو پلویانو لخوا پر خپل مشر محسن داوړ او نورو غړو باندې د ډزو په ضد مظاهره نن په دریم ورځ هم روانې دي. دغه مظاهره د خیبر پښتونخوا شمالي وزیرستان بلابلو سیمونه پرته، جنوبي وزیرستان ډی ای خان، خیبر باډه، د بلوچستان په ځنه شهرونو او کراچي کې هم شوې دي. په شمالي وزیرستان کې د غورځنګ پلاویانو میرامشاه، میرعلي، همزونی، خدی او نورو سیمو کې سړکونه مکمل د ټریفیک پر مخ تړلې. دا وړ د فروری په لسمه غه محل په ډزو ژوبل شو چې میرامشاه کې د فوزي چاوڼې مخې ته انتخاباتو کې د ټګي پر ضد احتجاجي غونډه تا وینا کوله. په دغه پیښه کې د ګوند په وینا درې کسان وژل شوي او 15 ژوبل شوي دي. ملي جمهوري غورځنګ وایي چې ډزې د چاوڼې ګېټ مخې ته امنیتي سرتیرو پر دوی کړې، خو امنیتي ځواکونو تر اوسه هم په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. د میرعلي کجوري سیمه کې احتجاج پر مهال د ګوند یو غړی رحیم داوړ خپل وینا کې وویل په ټولو سیمو کې سړکونه بند کړي، انصاف بغواړي.
د میزو مرکزی چیرمن حسین داور صاحب په زخمی دا زیلی صدر اسد او سره 15 میرا ملګری زخمیون دي امیر درې ملګری شهیدون شوی دي الیکشن او تاندلی په دوی بیا خبره کی میش په مکاجر وتلی د روډینا باندې د خجرین 59 میران شاد د تخیل را سهار زی روډینا باندې دا به غیره سه باندې چې سره سه میش ملګری ته انصاف نیو ویلا شو په دغه غیر چې سره پر وتلی چې میش سره د جوتای ویله وشو ارمی د میران شاه ګړ مخمخ سټریټ فایرینګ کړه د میش ملګری شهیدون دي درې پشه دنیا ته میش دا پیغام مرګوی چې میش سره جوتای شو را میش سره انصاف میلاو شي
د غورزنګ پلاویانو د سین په کراچي شهر کې هم پرون مظاهره کړي او غورزنګ باندې د برید غندنه یې کړي د ان ڈی ایم سین کراچی صدر او د اتم فروری انتخاباتو د کراچی حلقہ این 215 د قومی اسمبلی لپاره د ان ڈی ایم نومند شیر محسود د غلطه احتجاج پر مهال خپل وینا کې وویل چې د امن او جمهوریت لپاره پیاوړی اواز نه قوتونه بندول غواړي
د پیسه طبقاتو د جمهوریت د امن یو غټ شاخو دون شو برداشت کوله په هر فورم باندې یو میاشت مخه په دمن کام تلان حملې شو او بیا مې یو زل په شوی یو وکنه نو دا سوچ سم ځای ریاست تی منصوبا وا او دې ته پوه سم کو دې دې ریاست دا ریاست زموږ من ډېټ نه منو کولم کوله ورته دا ریاست دې نه منو لا وسه پر نه مرد آباد نه رانه تا والی ته نه نه آباد به مرد آباد نه ری بنه دې مشبوروي سبا کې دې شي سبا دې مرد آباد نه ری وایم
په پاکستان کې بلا بیلو ګوندونو او سازمان مانونو پر محسن داوړ او ملګرو یې د ډزو غندنه کړې محسن داوړ تر روبلې دوبړاندې پر ایکس لیکل خپل بیان کې ویلی ول چې د انتخاباتي کمیشن لخوا ګمارل شوی چارواکي د ټاکنو په نتیجو کې درغلي کوي نو موړی تور پورې کړې وو چې شمالي وزیرستان کې د یوې قومي اسمبلی او د صوبایي اسمبلی د دوه حلقو د انتخاباتو وروسته نتیجې بدلې شوې دي تر اوسه ذیلي انتظامی او انتخاباتي کمیشن چارواکو د محسن داوړ د دا په غبرګون کې څه نه دی ویلي خو د نوموړي تر ژوبلې دو وروسته شمالي وزیرستان ریټرنینګ افسر قیصر کونډي د قومي اسمبلی پر څوکۍ د جمعیت علما اسلام فینوماند مزباحالدین د صوبایي اسمبلی حلقہ پی کې 104 باندې د پاکستان تحریک انصاف حمایت کوونکي آزاد نوماند نیک محمد خان او حلقہ پی کے 103 باندے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین اقبال وزیر دبریا خبر پڑھنا خبر اکڑا ملی جمہوری غرزنگوائی چہ دغه نتیجے ہس کلا ورتا قبول نہ دی عمر وزیر مشال ریڈیو بنو
د مشال ریڈیو یوٹیوب چینل 2 لکھ زیات سبسکرائبرز لری تاسو عمر سره ملګری شئ مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ مونږ تر اوسه 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو له مشال رادیو سره ملګری شئ
تازه مشال ریډیو ری اوسم بلوچستان ته زو د فروری اتمی تر انتخابات وروسته د بلوچستان په کوټه چمن بوري او بلوچ مشت سیمو کې بیلابیل ګوندونو مظاهره کړې دي دوی په خپل خپل حلقو کې د درغلي تورونو پور کوي په احتجاجونو کې شامل سیاستوال مشال ریډیو ته ویلي چې د فروری پراتمی د شپې نتیجې یو قسم خو سهار بیا بل ډول وی چشکاره د دوی په وینا درغلي ده د پاکستان انتخابات کمیشن بیا ویلي چې ټاکنې شفافې وي خو که بیا هم څوک شکایت لري له هغه دې د شکایتو څنګه سره خپل اعتراضونه ثبت کړي ایوب ترین نور حال راکوي
د کوټ په ګډون د صبح په زیاتره برخو کې د انتخابي نتیجو په ضد احتجاجي پرلت او مظاهره روان دي په انتخاباتو کې د درغلي د تورو په ضد هزاره ډیموکراټیک ګوند شجنه غړو د فروری په 19 نیټه د کوټ پرس کلب او مخته و احتجاجي مظاهره هم کړې ده په دې اړه د یاد ګوند مرستیال مشر مرزا حسین و مشال ریډو ته وویل چې اتم فروری په عام انتخاباتو کې د دوی سره په لوی کچه درغلي سوې ده
په 8 تاریخ کې موږ ګټلی وو او په 9 تاریخ کې ریزلت کر سر دای بدل شو چې ګر سر کښه ته په شمار کې نستو هغه په پورته رالی مزموږ غوټ خو دغه دی او په 45 چې مزموږ سره دی هغه به مطابق 9100 سمثینګ دغه سی اوټ دی هغه په شمار کې ګر سر نست درې سر وو درې سر اوټو نه دی هغه برالی په پورته موږ لاړو کار کښه ته دا کار دی چې دای نه غواړي چې د عوام حقيقي نمائنده مختراس چې موږ به د کوټه شهر بچاوي ځن غواړي د کوټه عوام چې دی ګر سر یو بل په درد دک شریک سی دیسی که ناسی که حکومت لبی اوچه که داران دل تراسی آغاز بوش و نپ کلچر که با خبر دی نوز پوش پا سیاست که سر خلاسی دا خوبش غوارو چی مش دا کویتا شار گرد باسیانی چی دی مش سر یوزای سو
بل پلو تا دا چلورو سیاسی جماعتو اتیاد غرو دا پروند رایسی دا دیپتی کمیشنر کوچی دا دفتر و مخته اتجاجی پر لطوه حالی دی پا دی آر نور حال دا بلوچستان نیشنل گوند مرستیال صوبائی مشر ملک نصیر شوانی چا داسی را تا را کری
احتجاج روان دی خو پریس کانفرنس مو ریکاونټینګ د پاره مو درخواست ورکړی دی ګورو چې آیا احتجاجونه مسته نور عدالتي طریقې کار استه دا وکړو نو
د ډول د جمعیت اسلامي امیر مولانا حوضلک اشمیره ته وویل چې په تاریخ کې د اول ځل دی چې په دومره ښکاره توګه نتیجې مخته او شاته کړل شوی دی
اوس هم تبدیلی عمل چې دا هغه جاری ده نو دا دومره شکارا انحرافات دومره شکارا بے اصولیانه د دې باوجود کموج بدے باندھے ہریانی ہوں چو مطلب دا انتخابات باندې سلا خلق احتجاج کوي نو دا خو بیا دا زموږ خپل عقل مسله وي
هلته د افغانستان او پولیس ته چیرمه د بلوچستان په سرحدي شار چمن کې هم د انتخابي درغلیو په ضد د عوامي نېشنل ګوند لخوا نه یوازې په کوژک کې د کوټ چمن لوی سړک تړل شوی دی بلکې نن درېمه ورځ هم په لتر روان ساتلی دی د فروری په 11 نیټه په خپل وینا کې د یاد ګوند صوبایي صدر اصغر خان څخه وویل په چمن کې د بیکو ترڅنګ ټول سرکاري دفترونه وتړي او د اورګاډي تګ راتګ به هم بند کړي
ټول په هلتان په هر کوچ په هر دروازه ولاړ خلک دي هغه ته خاص خو سپدې پرام نه طریقا په دې لارې په پرام او په جمهوریت باندې تامبال کې په جنګ په جګړو نه پلان خاصه په ستریاو په ستومانینا او دیا روته وایم ستاسو څه کیسه لګېږي ته دا چې لاولې پرې دې ته خو راځه چې نه دا دې زموږ مملې خلاص کړي ته موږ دې
بل خو او پنجاب ته چیرمه د بلوچستان په پښتون میشته سیمه لور لای کې په ګڼ شمېر کې میرمنو د پیپلز ګوند د کاندید شمس حمزازی په حق کې د ډیپټی کمشنر د دفتر و مخ ته احتجاجي مظاهره کړې ده او تورې پورې کړې دي چې د دوی د کاندید ګټلې نتیجه بدله شوې ده مظاهره چانو خبرداري ورکړې دي چې تر څو د دوی د کاندید د کامیابی اعلان نه وي شوی تر هغه وخت پورې به دوی په قرار نه کښېني په کوټ کې د فروری په 11 نیټه یو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبای وزیر جان چکزی ویلی دی چې کومې ډلې په انتخابات کې د ناکامۍ سره مخ شوي دي هغه دې د صبر څخه کار واخلي او الیکشن کمیشن یا عدالت دی مراجعه وکړي بلخوا د بلوچستان صوبای الیکشن کمیشنر د دفتر له لوري ویل شوي دي چې پر ټولو حلقو غیر رسمي نتیجې اعلان کړي دي په کوټه کې د صوبای الیکشن کمیشن لخوا د فروری په 11 نیټه په جاري شوي یو بیان کې زیاته شوی ده چې د صوبې لری پرتې سیمې او د امنیت د ناوړې وضع له کبله د نتیجو ځنډ لامل ګرځېدلی دی خو اوس د بلوچستان د قامي اسمبلی پر 14 او د صوبایي اسمبلی پر 15 حلقو غیر سرکاري نتیجې په بشپړه توګه اعلان کړي دي او په یو بل بیان کې د افشین څخه د بلوچستان اسمبلی پر 2 د کوچ څخه پر 3 او د کل عبدالله او چمن پر 1 چوکۍ د بیرته د وټونو د شمیرونو امر هم کړی دی د فروری د میاشتې په 8 نیټه تر سیمو په عام انتخاباتو کې د انتخابي کمیشن د غیر سرکاري نتیجو یا شمیرو له مخې پاکستان پیپلز ګوند یولس جمعیت العلماء اسلام او مسلم لیگ نون ډلې لس چوکۍ ګټلې دي دغه ډول په بلوچستان اسمبلی کې بلوچستان عوامي ګوند څلور نېشنل ګوند درې چوکۍ ترلاسه کړې دي د دې ترڅنګ عوامي نېشنل ګوند و بی ان پی منګل بی ان پی عوامي او جمعیت اسلامي سره سره د حق دوه تحریک یو کاندید کامیاب شوی شوی دی. د بلوچستان اسمبلی لپاره شپږ آزاد امیدواران هم بریالي شوي دي. دغه ډول د دې صوبې څخه د کامی اسمبلی د شپږ چوکۍ غیر رسمي نتیجې هم مخته راغلي دي. په هغه کې مسلم لیگ نوم درې، پاکستان پیپلز پارټي او بی ایل پی منګل دوه چوکۍ ترلاسه کړې دي. د دې ترڅنګ دوه آزاد کاندیدان هم بریالي شوي دي. جمعیت العلماء اسلام، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، نېشنل ګوند او پښتونخوا نېشنل عوام پارټي هم یوه یوه چوکۍ ګټلې ده. د جمعیت العلماء اسلام فیډرالي مشر مولانا فضل الرحمن دا ځل د بلوچستان د پښین څخه د کامی اسمبلی لپاره کامیاب شوی دی. د کامی اسمبلی د کل عبدالله چمن پر الکا دوه سوه شپږ شپېته د غیر سرکاري نتیجو له مخې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي د کامیابۍ اعلان شوی دی.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
تاسو مشال ریډیو ری د دې غړي اول نیمای پایتر رسیدلې د په دومن نیمای کې ریپورتونه درته لرو، خو اول بعد ولسمه بجې دی بشیر غواش په خبرونو لنډه سووروي.
د عوامي نېشنل ګوند خبر پښتونخوا مشر ایمل ولی خان پرون په یو خبري غونډه کې ویل چې په انتخاباتو کې تر ماته وروسته نور د اسټابلیشمنت سره دوستي نه کوي. هغه زیاته کړه چې د ناامنۍ په وخت کې د پاکستاني پوځ د دریز ملګرتیا کړې و، خو بیا هم ورسره انتخاباتو کې زیاتې شوې، نو ځکه تر دې وروسته د اسټابلیشمنت سره یو قدم هم مخکې نه ځي. په پاکستان کې اسټابلیشمنت پوځ ته ویل کېږي پوځ دریز لري چې په سیاست کې ګوتې نه وهي. د فروری په اتمه انتخابات کې عوامي نېشنل ګوند خبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی له یو سل دولس چوکیو یوازې یوه چوکۍ ګټلې. ایمل ولی خان او دغه د ګوند ګڼو نور مشرانو خپل چوکۍ بایللې دي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په ټاکنو کې درغلي نه مني او وایي هیڅ چا سره زیاتې نه ده شوې. د ملي جمهوري غورځنګ مظاهره چانو نن په درېم ورځ هم د خبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې مظاهرو ته دوام ورکړی او وایي انصاف غواړي. دا غورځنګ وایي چې د پاکستان سرحدي ځواکونو د فروری په لسمه په ډزو کې د دې ګوند مشر محسن داوړ په ګډون 15 کسان زخمیان او درې نور ملګري وژلي دي. پوځ او د شمالي وزیرستان انتظامیه تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د دغه غورځنګ غړو په هغه ورځ د انتخاباتي نتایجو د ځنډ پر ضد احتجاج کاوه. د افغانستان د خبرلانو مرکز پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې د طالبانو حکومت چارواکو په سمنګان ولایت کې د پژواک خبری ایجنس خبریال سیف الله کریمی نیولی دی. د مرکز پر طالبانو غږ کړی چې د خبریال دی زر تر زره خوشی کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. امریکایي او عراقي چارواکو له عراق په مرحله وار شکل د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د وتلو د مهالویش ټاکلو په اړه خبرې پیل کړې.
خبرونه مولا بشیر غواشو اوریدل. اوس هم یو څو ریپورټونه د افغانستان په اړه. بیا هم په پاکستان کې د انتخاباتو پر ضد د احتجاجونو ریپورټم لرو. د کورم کې یو ریپورټ د کورم په اړه لرو. بل دا چې تیر کال یعنی په 2023 کال کې د پښتو څومره کتابونه چاپ شوي دي، په دې باندې یو ځانګړی ریپورټ وي. خو اول افغانستان ته. د افغانستان د حکومتونو کوکو پوهانو سراسری ټولنې دوه غونډې په مناسبت د یو کمپاین په ترڅ کې په افغانستان کې د اساسي قانون د عملي کولو غوښتنه کړې ده. د دې ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات د مشالېډو افغان څنګه آزادۍ راډیو ټول په دې کمپاین کې د قوانینو دوام، د حاکمیت ټینګښت او د اساسي قانون تنفیذ د دولت جوړونې پروسې په لور د افغانستان د حرکت او نړیوالي انځوا ځخه د بهر کېدو لپاره د اړین غوښتنې په توګه مطرح کیږي. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي کارپوهان او شوزو د حکومت مدافعین د دوه په غونډه کې د شوزو د حکومت پر خوندیتوب، د اساسي قانون پر تطبیق او د یو ټول شموله حکومت پر جوړولو ټینګار کړی دی. ټاګه سیبی د افغانستان په اړه د دوه غونډه د روان میاشتې په 13 او 19 نیټه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش په قربتوب جوړ شي. نور جزئیات د سنا کاکړې په ریپورت کې.
د افغانستان د حقوق پوهانو سراسري ټولنې د افغانستان په اړه د دوه د غونډې په مناسبت په یو کمپاین کې په دغه هیواد کې د اساسي قانون د تطبیق غوښتنه کړې ده. د دې ټولنې رئیس میر عبدالواحد سادات د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د قوانینو دوام، د قانون حاکمیت او د اساسي قانون پلي کول د دولت جوړونې او د نړیوالې انزوا څخه د وتلو بهیر هغه موارد دي چې د دوی په کمپاین کې راغلي دي.
از ملل متحد خواسته شده است تا در هر نوع تام
همداشان له ملګرو ملتونو دی وغوښتل سي چې په هر ډول تعامل کې باید د دوی بنسټیزه موضوع د اساسي قانون تنفیذ وي، چې په واقعیت کې په دغه ملي وثیقه کې باید د ملګرو ملتونو منشور ته د درناوي او نړیوالو میثاقونو ته د افغانستان د ژمنتیا موضوع ثبت سي او د افغانانو حقونه او ازادي باید په اساسي قانون کې منعکس سي.
ټاکل شوې د دوه غونډه د فبروري په 13 او 19 د قطر په پلازمینه کې د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو د ځانګړو استازو په حضور کې د دې سازمان د سرمنشي انټونیو ګوترش په کوربتوب جوړ شي. په دې غونډه کې به د بشري او حقوقو د حقونو د وضعیت په ګډون د افغانستان اړوند پر نورو موضوعاتو د بحث سربیره د دې هیواد لپاره د ملګرو ملتونو یو ځانګړی استازی هم وټاکل شي. طالبان دې غونډې ته بلل شوي او له دې وړاندې د دوی د حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم د دغه وزارت د سرپرست امیر خان متقی په حواله لیکلي. د دوحې په غونډه کې د خپل پلاوي د ګډون په اړه به د وضاحت له څرګندېدو وروسته پرېکړه وکړي. د سیاسي چارو پوه طارق فرهادي وایي د دوحې په ناسته کې د ښځو پر حقونو، د اساسي قانون پر تطبیق او د یو ټول شموله حکومت په جوړېدو بس کولای شي د افغانستان په حق له د یوې نوې پروسې د پیلېدو په اړه خوشبیني راولي.
با طالبان ای گفتمان شروع
له طالبانو سره د داسې خبرې پیل شي چې که حکومت یوازې د طالبانو وي د نړیوال لوخه په رسمیت نه پیژندل کیږي او نړۍ په دوو کلونو کې دا خبره ثابته کړه او د هغوی حکومت په رسمیت ونه پیژنده، نو طالبان دې په دې فکر وکړي چې څنګه کولای شي خپل حکومت نورو ته پرانیسي.
د ښځو د حقونو فعاله پریسا مبارز بیا وایي
وضعیت افغانستان هر روز بدتر شو.
د افغانستان وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي، خو نړۍ له طالبانو سره د تعامل او د هغوی د په رسمیت پیژندلو په فکر کې ده. داسې حال کې چې هغوی پوهېږي له دوه کلونو څخه ډېرې مودې راهیسې په افغانستان کې د بشري حقونو نقضول او جنسیتي اپارتایډ روان دی. باید په دې ناسته کې د افغانستان په اوسني وضعیت بحث وشي او طالبان له خپلو ناسمو کړنو لاس واخلي.
د یادونې ده چې تر اوسه نه ملګرو ملتونو او نه هم کوم هېواد د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی او د بشري حقونو په تېره بیا د ښځو د حقونو تامین او د یو ټول شموله حکومت رامنځته کول د طالبان حکومت د رسمیت پیژندلو له اساسي شرطونو څخه بلل شوي دي.
د مشال راډیو په خبري غړي کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
ایرانی چارواکو تازه له دغه هیواد څخه د څه د باندې 40,000 بیا سناته افغان کډوالو د استلو خبر ورکړی دی. ځینو ایرانی رسنیو د خراسان هرزوی ولایت سرحدي قمندان مجید شجاع پاولا ویلي چې دغه کډوال د سلواغې لومړۍ 15 ورځو کې استل سوي. یو شمېر هغه کډوال چې په دې وروستیو کې له ایرانه استل سوي د ایران پولیسو له چلند شکایت کوي. د ناچاري او بیکاری له امله ایران ته دوی وایي تللي وو او اوس په فکر کې دي چې څنګه خپل کورونو ته ډوډۍ پیدا کړي. په دې اړه دا رپورټ واوري.
لا گاونډیو هیوادونو څخه د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو د بهیر په دوام د ایران سرحدي چارواکو د سلواغي میشتې په لومړیو 15 ورځو کې د څباندې 40,000 افغان کډوالو د ایستلو خبر ورکړی دی. اسنا خبری اجانس د دغه هیواد د خراسان رضوی ولایت د سرحدي قومندان مجید شجاع له قوله ویلي چې دغه کډوال د دوغارون لارې ایستل شوی او د طالبانو حکومتي چارواکو ته سپارل شوی دی. یو شمیر هغه افغان کډوال چې په دې وروستیو کې له ایران ایستل شوی د دغه هیواد له پولیسو په شکایت سره وایي د بیکاری له امله ایران ته تللي و، خو له بیرته ایستلو سره اوس بیا بیکاره شول. د دوی لړلې محمد حسن ازادي راډیو ته وویل له یو کال راهیسې په ایران کې د بلوکونو په جوړولو بوختو او دوه اونۍ مخکې د ایرانی پولیسو لخوا ونیول شو او له دغه هیواد وی ایستل شو.
موږ په شهریار کې له هغه ځایه له کلي واړه ول شو. له اصفهان څخه مو د سرشمیرنې فورمې اخیستې وې او په شهریار کې ونه منل شو. د شپې 12 بجې موږ له کلي واړه ول نه ته نه.
هغه وایي چې اوس مهال په افغانستان کې بیکاره دی او نه پوهیږي چې څنګه د خپل شپږ کسیزې کورنۍ ملاتړ وکړي. یو بل افغان کډوال هدایت الله چې په دې وروستیو کې له ایران ایستل شوی ازادي راډیو ته یې وویل
بلی اما ایران بودیم
زه په ایران کې هم شل ورځې کیږي چې له دغه هیواد وایستل شوم د شپې یوه بجه او څو دقیقې وې چې پولیس راغلل له کړکۍ مې ځان وغورځوه او وتښتېدم خو بلاخره یې ونیولم هغوی زه ووهلم او هر څه پیسې چې راسره وي راڅخه یې واخیستلې کله چې زه افغانستان ته ورسېدم هیڅ مې هم نه درلوده
خو کې افغانستان شلې مې چې هم نداشتیم
د ایران د کورنۍ چارو وزیر احمد وحیدی د روان کال د میزان میاشتې په لومړۍ اونۍ کې خبر ورکړ چې شاوخوا 15 میلیون افغان کډوال په غیر قانوني توګه په ایران کې ژوند کوي او زیاته کړ چې د دوی د ایستلو بهیر به پیل کړي چې لدی وروسته له ایران څخه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک شوی دی که څه هم د ایران او پاکستان په ګډون د افغانستان یو شمیر ګاونډي هیوادونه له لسیزو راهیسې د افغان کډوالو کوربتوب کوي خو د 2021 کال په اګست میاشت کې د پخواني جمهوري نظام له سقوط وروسته دغو هیوادونو ته د افغانانو کډوالي چې لامل یې هغوی امنیتي ګواښونه بیکاري او بېوزلي بللې چټکه شوې ده په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه د نړیوالو سازمانونو له اندېښنو سره سره د ایران او پاکستان حکومتونو له خپلو هیوادونو د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ګړندۍ کړې ده
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
د خوست لشار بیا د تړنی تر درګي شارګوټي 12 کیلومتره په اوجدوالي د وارداتي برښنا د غزولو کار پیل سو د برښنا شرکت مسولین وای په دې پروژه چې څه د پاسه 15 میلیون افغانۍ لګښت راځي په دریو پړاوونو کې به د دې ولسوالۍ ټولو لیري او نږدې سیمو ته برښنا وغځول سي اوس مهال لوازي د خوست مرکز او هغه سیمه وارداتي برښنا لري چې په مسیري ای خوست عمومی برښنا غسولې ده نورحال نجیب الله لو خیر راکوي
د خوست مرکز څخه د تړنې ولسوالۍ ته د 12 کیلومتر په اوږدوالي د وارداتي برښنا د غزولو او د پایو د نصبولو کار پیل شو د برښنا شرکت د مسؤلینو په وینا د دې پروژې په لومړي پړاو کې به د ولسوالۍ ملکي او پوځي ادارې له برښنا سره وصل شي او بل پړاو کې به د دې ولسوالۍ نږدې کلیو ته برښنا وغزول شي مسؤلین زیاتوي اوسنۍ پروژه به د خار څخه د 12 کیلومتر په اوږدوالي غزيږي او په دې مسیر کې به 240 لوی کانکریټي پایې نصب شي خوست کې د برښنا شرکت مشر انجینر فولاد مشال رویتوول
اول پړاوې د ولسوالۍ مقام پر دی چې 15 میلیون شپږ 50000 423 افغانۍ ټول لګښت دی دویم پړاوې بیا د څوکې نږدې ولسوالۍ چې کوم موقعیت لري د منځري مارو خوستو او دریم قدم کې بیا د ټل ولسوالۍ په ساتنه چې څومره ولسنل ته وجود دی تړنۍ ولسوالۍ د ټل موږ ډسکریټ برابر ډیزاین روان کړی دی انشاءالله منځري بارتي او ټل ولسوالۍ ته انشاءالله موږ برکت ورکوو
دا تړنی ولسوالۍ اوسیدونکي د دوی سیمه ته د برېښنا غزولو ته خوښ دي خوایي ولسوالۍ ترڅنګ دي د تړنی لري او نږدې کلو ته هم د برېښنا په غزولو یو څه چټک کاروشي
حاجی نواز خان ولس دا غوړي چې دغه بجلی باید وزغول شي په تړنی کې نیر منتکی ته وزغول شي کاده ورژل سار پیروي حتی کاده ګربت خاط پیروي کاده خیس خاط پیروي باید تړنی ټولو منتکی ته د بجلی وزغول شي دا مې غوښتنه ده
باید په پرای لارم لړ شي کله تم وزغ نه دا چې دولتي ولسوالۍ ته مرکز ته لوړ شي او کلی پوتې وي د تم باید وزغېږي چې ډېر سخت اړتیا لري او ضرورت لري برکته خلک
د تړنې اوسیدونکو وایي برېښنا د خلکو د ژوند په عصري کولو د کمپیوټر انټرنیټ ټلیفوني اړیکو او نورو اوسمهالو اسانتیاو د برابرولو لپاره له مهمو اړتیاو ګڼل کیږي د تړنې خاروال عثمان حیدر وویل
په دغه سال سیمه کې نو شرګوټ منځیر شوی دی ان شاء الله کارونه ډېر خلاص شوی دی دا بهتره خبره ده چې شرګوټ ټی دې کورونو فایل سره به د سیمه ته چبر کرور سی دولته به تجارون رونه تشویق شي و به حاصل شي دولته به فابریکې جوړ شي دولته به صنعتي فرکونه جوړ شي ان شاء الله مونږ لګیا یو هاسه کو ځوانونو په مرچ بنیادی پروژې تړنې ولسوالۍ ته
که څه هم د خوست ځینو سیمو ته وارداتي برېښنا غځېدلې او یا د غځېدلو په حال کې ده خو بیا هم د دې ولایت ډېرې سیمې وارداتي برېښنا نه لري او د رڼایۍ لپاره له لمریزې برېښنا ګټه پورته کوي خوست د افغانستان په حقوق اطلس ولایتونو کې دی چې له ازبکستان وارداتي برېښنا سره وصل دی د دې سیمې اوسیدونکي وایي د بوجلۍ پرچاوۍ زیاتې دي او د شپې ورځې په جریان کې یوازې څو لږ ساعتونه له برېښنا ګټه اخلي
مشال رادیو پر یوټیوب انستاګرام فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ
سم رزو د پاکستان انتخاباتو ته بیرته تاسو پاول نیمای کیم رپورټونه واوریدل او په دې نیمای کیم یو دوه رپورټونه لرو. بیا به د پښتو د چاپسو کتابونو په تیر کال کې په اړه یو رپورټ درته واورو. د پاکستان د عمومي انتخاباتو د نتیجو اعلان وروسته د هیواد د پخواني وزیر اعظم عمران خان پلویان په څو شهرونو کې پروند احتجاجونه کړي او نن هم دوام کوي. احتجاجیان وایي چې په ترسره شوو انتخاباتو کې درغلي شوې کنه دوی ته ډېری چوکۍ ترلاسه کړي. د عمران خان په مشرۍ د ترک انصاف پاکستان ګوند پلویانو د فروری د اتمو د انتخاباتو تر ټولو زیاتې چوکۍ ګټلې. چورپسې بیا د نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ نواز ګوند هم دوم ځای او د پاکستان پس ګوند دریم ځای خپل کړی دی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي چې هیڅ درغلي نه ده شوې او انتخابات شفاف شوي دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان پلویان په راولپنډي او لاهور کې په اعتراضیه لاریونونو کې له پولیسو سره ونښتل. دوی دا کوي چې د فبروري د اتمې نیټې په ترسره شوو انتخاباتو کې درغلي شوې ده. پولیسو پرون یکشنبه په دې ښارونو کې د معترضانو د اعتیتو پرک کولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز څخه کار واخیست. ډیری اعتراضونه د پاکستان د انتخاباتو د کمیسیون د دفترونو په مخ کې وشول او خپلواکو کاندیدانو چې ډیری د عمران خان په ګوند پورې تړلي وو ادا کړې چې په دغو انتخاباتو کې پراخه درغلي شوې ده. یوې معترضې او د تحریک انصاف پاکستان د ګوند ملاتړې منیزه کامران رویترز خبري اژانس ته وویل چې په ځینو انتخاباتي حوزو کې بریالي کاندیدان بدل شوي دي.
زموک رائے اغلا شوی موک دو دریم اکثریت ترلاسه کړی. دا تحریک انصاف ګوند په ټول پاکستان کې دو پر دریم رائے ګټلې وی خو هغه یې زموک رائے اغلا کړی.
د سبحان علی په نوم یو بل مترز وای چې په پاکستان کې چارواکي غواړي خپل پریکړې په خلکو ومني. نننی مظاهره په وقت کې د هغو ځواکونو په وړاندې دي چې د خلکو رایې اغلا کړې دي. دغه اعتراض د هغو کسانو په وړاندې دي چې د خلکو نظر ونه مانه او فکر وکړ چې کولی شي خپل پریکړې پر خلکو وتپي. که څه هم د تحریک انصاف پاکستان ګوند مستقیما په انتخاباتو کې له ګډونه منع شوی خو د دې ګوند غړو د خپلواکو کاندیدانو په توګه وکولای شول چې د پاکستان د ملي اسمبلی د 268 څوکیو 101 خپلې کړي. د پاکستان د اساسي قانون له مخې خپلواک کاندیدان نشي کولای چې حکومت جوړ کړي. د پاکستان د بل پخواني صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ مسلم لیگ نواز ګوند 15 څوکۍ ګټلی او ورپسې د پاکستان پیپلز ګوند د 45 څوکۍ په ګټلو سره دریم ځای خپل کړی دی. د راپور له مخې د مسلم لیگ نواز او پیپلز ګوندونو سره ائتلاف هم وکړي نشي کولای چې د یو حکومت جوړولو لپاره ټاکلې حد پوره کړي. د یو ائتلاف په صورت کې دغه ګوندونو د رایو شمیر 199 تر رسیدي. حال دا چې د حکومت جوړولو لپاره 146 رایو ته اړتیا ده. په اسلام آباد کې پولیسو پرون یکشنبه د یو اعلامې په خپرولو سره وویل چې یو شمېر کسان د انتخاباتو د کمیسیون په مخ کې غیر قانوني غونډې جوړوي چې په وړاندې به قانوني اقدام وشي. ورته خبرداری په راولپنډۍ کې هم ورکړل شوی دی. پاکستان د 2022 کال د اپریل میاشتې رئیس لیکل چې پخوانی صدر اعظم عمران خان د پارلمان د رایو په نتیجه کې بې واکه شو د یو سرپرست حکومت له خوا اداره کیږي. په اوس وخت کې عمران خان د فساد په تور بندي دی خو پلویانو ویلي چې خپل مبارزې ته به دوام ورکړي او نه غواړي چې له پامه وغورځول شي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوس به کورمه ته لاړ شو. په کورمه کې دا وخت د 6 ډالو ترمنځ د ورولولې ماحول پیدا شوی دی. دا ترغه وسول چې په انتخاباتو کې شیر رهنما حمید حسین ته په سنی میشتو ځایونو کې غټ شمیر ووټ تر چول کېدو پس هغه د کمې اسمبلی چوکۍ ګټلې. حمید حسین د سنیانو شکریا ادا کړې او ویلي دي چې سیمه امن او ترقی لپاره په خپلو کې یو پاتې کېدل ډېر ضروری دي. بلخوا څېړونکي وایي په سیمه کې نوې ټاکل شوې د کمې سیل پر کړې د ځمړې راغلي چې خلته شیعه سنی ډلو ترمنځ دمځکو او د سینو رشخړې ختمې کړې. څېړونکي وایي کدا چې ونسول نو هغه ناصر او توبیر ته موخه پلاس ورسي چې نه غواړي شیعه سنی یو ځای په امن کې پاتې شي. په کورم کې له س مدیرای سي د شیا سوني ډلو حالات ترنګلي پاته سوي دي. تاریخ ورغزي ريپورت را کوي چې په نارو شروع کیږي.
شیا سوني رو رو داناره په صدا خار کې لګول شوی. د فروری په لسمه لا پړچنار راغلي خلک په روان احتجاج کې تر شامل دلو پس د داسې قسمه نارو وهلو منظر مخې ته راغلی. په یاد سیمه کې د صوبایي سیملې پی کې 95 حلقې نتیجه د جمعیت علما اسلام فیډ ډلې نمائنده محمد ریاض په حق کې تر راتللو پس د پاکستان تحریک انصاف پلویانو احتجاج پیل کړي. په انتخاباتو کې مبینه د دانلی پر ضد نه یوازې د سیمې خلک په ګډه تحریک چلوي، بلکې شیعه رهنماګانو ته په سنیمیشتو ځایونو کې ووټ په پریوتلو هغلته مسلکي سیاست ته یو دچکا ملو شوی. په کورما کې د تحریک انصاف په حمایت ولاړ د مجلس وحدت المسلمین نماینده حمید حسین د قومي اسمبلی چوکې په ګټلو د اهل سنت شکریا ادا کړی او ویلي د سیمې امن او ترقۍ لپاره په خپلو کې یو کېدل ډېر ضروري دی.
زه به دا وایم چې اهل سنت ورونه ټول موږ ډېر احسانمن یو. یوه خبره زه کوم چې کوشش وکړئ کنه چې دا ورورولي مو نوره مضبوطه شي. دا ورور ملکي مو څوک رخنا رو نوڑی مو بیا بے اتفاقی اور کیرو نشی بیا غا دخمان کمیوب نشی دخمان خو تو سپاتا دے کنا دخمان خو نگوڑی سمو یوشو.
پا کورما کے پر اتم فروری یو دا کامی سملے او دا صوبائی سملے پر دو چوکو انتخابات تر سرشول. کچو هم پر این و درشم حلقہ دا سنیانو شپگو گمونو مشارانو خپل آزاد امیدوار جمیل خان سمکنی تا دا ووٹ اچولو متفقہ فیصلہ کڑی وا، خو بیا هم په کوزا او منځنی کورما کې حمید حسین ته غټ شمیر ووټ غورځېدلی دی. د بګن اوسیدونکو او خبریال نبی جان مشال رډیو ته د اتوار پورې ویلي په سیمه کې خلکو دانه دي کتلی چې څوک ولاړ دي خو د خپلې پارټۍ نماینده ته ووټ ورکړی دی. نبی جان زیاتوي مخکې هم له مختلفو پارټو نمایندګان د انتخاباتو لپاره ودرېدلی خو مسلکي سیاست غالب پاتې شوی. البته دغه ځل د هغې برعکس عمل وشولو چې دغې اوس په خپلو کې د یووالي ماحول پیدا کړي.
په کورمې کې به کوم مسلکي جنګونه کېدلو یو خو هغه پاتې ولګېدل، لکه کوم چا به څه کول هغه ته یو میسج ملو شو، لکه مو کوم د کورمې خلک یو هغه د جنګونه دا کیسې نه غوړو. مو خپل منځو کې د اورور رولون اورورولي په شان دی ژوند تیرو.
بلخوا د کورمې په حالاتو پوي د صدې محمد جمیل مشال رډیو ته په 11 فروری ویلي په سیمه کې حمید حسین په ټاکل کېدلو یو ځل بیا شیعه رهنما ته موقع په لاس ورغلی چې د کوزي او منځني کورمې خلکو محرومیانې ختمې کړي. جمیل وای په حلقه کې نوې ټاکلې شوې د قومي اسمبلی پر غړي دا ذمواري هم راغلی چې هغه د شیعه سنی ډلو ترمنځ د ځمکو او داسې نور شخړې ختمې کړي. جمیل زیاتوي کچېرې داسې ونه شول نو هغه عناصرو ته به یو ځل بیا موقع په لاس ورشي چې نه غواړي شیعه سنی په یو ځای په امن کې پاتې شي.
نو وته چیلنجز ہوتا شته دي کچری دا چیلنجز باندې پورا وختو نو دا دغه علاقې په مستقبل کې یو هیرو هم جوړیږي او د خلکو ذات توقعات هم دي نه. او کچری نه وشولا نو ما یقین دي چې دا بیا مطلب دا چې فیل کیږي او چې فیل شولو بیا به هغه یو بل رخ باخلي بل طرف ته خبره سي.
کورما یا ودا سي قبایلی سیمه ده چې بکی شیاغان او سنیان په ګډه پاتې کیږي. په سیمه کې لسمو دی رهسي د حقوقي ترمنځ حالات ترنګلی پاتې شول. په سیمه کې د دواړو ډلو ترمنځ حالات د خرابېدلو بنیادی وجه د ځمکو ذاتی شخړې دي. په 2008 کال کې د مری په سیمه شیعه سنی مشرانو ترمنځ د امن یو موعده شوه چې پکې د ځمکو شخړې په ترجیحي بنیادو د حل کولو خبره شوه، خو تر اوسه داسې نه دي شوي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
دا مشال رادیو ده.
اوسم د خبرونی د پای ریپورت. د پاکستان په کوټه، پېښور او سوات کې د کتابو چاپونکي وایي چې د 2023 کال یعنی پروسش کال په پښتو ژبه کې شاوخوا 250 کتابونه چاپ او خپاره شوي ول. چاپونکي زیاتوي چې له تبعات سره د تړلو موادو د بایلوړېدو او افغانستان سره پر پوله د ځینو بندیزونو له کبله د کتابونو د چاپ او خپرولو لړۍ اغېزمنه شوې ده. بلخوا لیکوالان وایي چې د کتابونو شمېر کم خو د لیک معیار ښه سوی دی. دوی په خبره د نظم په ګډون د نثر او څېړنې پیدا کې میدان کې یو شمېر ښه کتابونه خپاره شوي دي. شاهین بونری چانګړی رپورټ اور.
د پاکستان په پښتون مېشتو سیمو کوټه، پېښور او سوات کې کال 2023 کې د پښتو خواوشا 250 کتابونه خپاره شوې دي. په دغه اړه د دسمبر په 29 مشال لیډو سره په خبرو کې د بلوچستان پوهنتون استاد او څېړنکار ډاکټر برکت شاه کاکړ وویل چې په سویلي پښتونخوا کې د پښتو نظم او نثر او ترجمو په میدان کې مهم کارونه ترسره شوي او د بیلابیلو مطبوعاتي ادارو لخوا خواوشا 60 کتابونه چاپ شوي دي. نوموړي زیاته کړې ده چې د سیمې څخه یو شمېر د پښتو مجلې هم خپرې شوي دي.
د پښتو اکیډمۍ لخوا زخه پنځه کتابونه او د دې سره سره چې کوم د دې درې میاشتنۍ چې کوم مجله ده هغه راوتلې ده. د پښتو اکیډمۍ په کتابونو کښې د مکاولي د پرنس او د خوشحال خان بابا د دستارنامې پر تلیز جاج یو ډېر مهم کتاب دی چې ماښام خټک پر دې باندې یو ډېره ښه تحقیقي هڅه کړې ده. د دې سره سره سږ کال د ښاغلي ډاکټر صادق ژړک صاحب چې د پښتو ادبي غورځنګ بنسټ ایښودونکی دی هغه د پښتو ادبي غورځنګ د شل کلن جشن په ویاړ باندې شل کتابونه چاپ کړي دي او ډېر مهم کتابونه په دې کښې شته، په دې کښې ژباړې شته، په دې کښې تحقیقي کتابونه پکښې دي.
په سیمه کې د پښتو د کتابونو غټ مرکز پېښور ګڼل کېږي، چېرته چې د پښتو اکیډمۍ په ګډون یو شمېر پبلیشرانو د پښتو کتابونو خپرولو ته دوام ورکړی دی. په دغه اړه د ایراب پرنټرز مشر ایاز الله ترکزی وایي چې روان کال یې په پښتو ژبه کې خواوشا سل کتابونه خپاره کړي دي. نوموړی وایي چې دا د تیر کال پرتله لږه شمېره ده، خو د نوو ترجمو او نثري زیار په نتیجه کې د پښتو معیار ښه شوی دی.
مونږ سره چې څومره کتابونه چاپ شوي نو په هغې کې تقریبا چې 80% کتابونه د شاعرۍ دي، بیا چې ورپسې کم دی نو په هغه کې دویم نمبر باندې بیا د افسانو کتابونه دي. نو د افسانو کتابونه اوس تقریبا چې زیات چاپ کېږي او ورپسې بیا تحقیق وي، تاریخي ډېر کم وي، چرته کال کې دوه یو کتاب راشي. نو د دې د وجې مونږ به تقریبا چې په دې کال کې زما په خیال باندې تقریبا چې سل کتابونه چاپ کړي وي، یا دوه زیات یا دوه کم.
دغه شان د پېښور د یوې بلې مشهورې طباعتي ادارې ډسټان بوکس مشر شهاب خان وایي چې اوس لیکوالانو نثر او څېړنو ته مخه کړې ده چې لوستونکي پکې ډېره خوښي څرګندوي. د نوموړي په وینا اوس هم د شاعرۍ کتابونه خپرېږي، خو لوستونکي د نثر د کتابونو غوښتنه ډېره کوي چې په پښتو ادب کې د یو ډېر ښه رجحان څرګندونه کوي. شهاب خان وایي چې ډسټان بوکس روان کال 14 کتابونه خپاره کړي چې ډېرې د نثر دي.
مونږ سره تقریبا 2023 کې 14 کتابونه چاپ کړي دي، درې د نظم برخه دي او بقایا چې څومره دي 14 دا د نثر برخه دي. په دې کې چې کوم دی مونږ زیات ترجیح ترجمې ته ورکړي د ژباړې ته، بیا په دې کې مونږ په فلسفه باندې، په ساينس باندې، په تاریخ باندې، په سیاست باندې دغه تقریبا مونږ فوکس په دې کړی دی او مونږ دغه 2023 کې چاپ کړي دي. پنځه کاله شپږ کاله وړاندې چې لاړ شو نو د شاعرۍ ډېر زیات رجحان و، ډېره په تیزۍ چاپ کېدم او خرڅېدم. دا به غلطه نه وي که زه ووایم چې ما سره په دوکان کې زیات نه زیات 10 کتابه د شاعرۍ پراته دي، نور ټول نثر دی.
د خیبر پښتونخوا په ملکنډ کې هم د پښتو کتابونو د خپرولو روایت پیاوړی شوی دی او د سیمې ډېر لیکوالان خپل کتابونه د مینګورې څخه خپروي. په سوات کې روان کال ګران پبلیشرز 15 او شعیب سنز پبلیکیشنز 8 کتابونه خپاره کړي دي. د شعیب سنز پبلیشرز په زده ربی راهي وایي چې د طباعتي موادو د بیو لوړېدو له امله د کتابونو د چاپ شمیر یو څه کم شوی دی. نوموړی زیاتوي
د طباعت سره وابسته چې کوم شیان دي د هغوی بیې هم سیوا شوي دي، دغه وجه ده چې د کتابونو اشاعت ورو ورو کمیږي. په دې کال کې زما پبلیشنګ ادارې له اړخه به زیات نه زیات 8 کتابونه چاپ شوي وي، خو د شعیب سند له اړخه دوه مهم کتابونه داسې دي چې زه د هغې تذکره کول غواړم. یو کتاب په انګریزي ژبه کې عبدالغنی خان هیز لایف اینڈ ورک په نوم د یوې میرمنې سایمه اعجاز چاپ شوی دی. بل کتاب د توروالی انګلیش ډکشنری په نوم د بحرین سوات د یو تکړه لیکوال زبیر توروالی چاپ شوی دی.
بلخوا د پوهنتونونو او کالجونو په کچه هم یو شمیر څېړنیزې مقالې لیکل شوي دي، خو په دې کې ډېرې چاپ شوي نه دي. په دغه اړه لیکوال او څېړنکار ډاکټر سمیع الدین ارمان وایي چې په پښتو لیکوالانو کې د ترجمو یا ژباړو شوق ډېر شوی دی او د چاپو موادو په مقابله کې د ناچاپو موادو معیار او مقدار هم ښه کېدو لور ته روان دی. د نوموړي په وینا روان کال د پوهنتون په کچه 60 مقالې لیکل شوي دي.
د تیرو دوو کلونو دریو کلونو نه د سندی تحقیق په لړ کې د پښتو د BS هر کال قریبا د سلو نه زیات هلکان خپل مقالې لیکي او هغه چاپ کیږي، نه خو باید دا په یاد کې وساتلی شي. البته د پښتو اکیډمۍ پېښور پوهنتون نه چې کومې مقالې د MPhil او د PhD په ساحه کې شوې دي، زما د معلوماتو تر حده دې کال پورې قریبا تقریبا شپیته مقاله د سیدی چې هغه په بیا بیل وختونو کې دی د چاپ نه راوېسته او مخته هغه راغلی دی.
دا په داسې حال کې دا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د ځینو بندیزونو له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ د کتابونو د تبادلې لړۍ اغیزمنه شوې ده. په افغانستان کې د پښتو کتابونو د چاپ په اړه لیکوال اجمل پسرلی وایي چې د کرش میرې اندازه نه لګي، خو د تیر کال پرتله روان کال په افغانستان کې ډیر کتابونه او مجلې خپرې شوې دي چې ډیر پکې د ښوونځیو کتابونه دي.
په 2023 کې تر ډیره د پوهنتون کتابونه چاپ شوي دي او د ادبیاتو په برخه کې یو څو ناولونه د لنډو کیسو ټولګې په کابل کې په 2023 کال کې چاپ شول. یو بل شی چې په افغانستان کې د کتابونو بازار سوړ کړی دی هغه دا دی چې له پاکستان سره تګ راتګ سخت شو، او یو بل شی چې د کتاب په خپرېدو باندې منفي تاثیر کړی دی هغه په افغانستان کې د اقتصاد خرابېدل دي، او د دې ترڅنګ له افغانستان یو شمېر لیکوال نورو بهرنیو هیوادونو ته لاړل، نو دې هم منفي تاثیر کړی دی.
د یادونه وړ دا چې د سوشل میډیا د راتګ سره اوس د پښتو ډیر لیکوالان د کتابونو په ګډون خپل نثري لیکونه او شاعري په سوشل میډیا هم خپروي، خپل پاڼې او چینلونه جوړ کړي دي چې په نتیجه کې د لوستونکو سره د لیکوالانو تړون نور هم پیاوړی شوی دی.
مشال رادیو پر وی پاڼې او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای SH AAL RADIO will be clicked.